د ادب وګمه
د ادب وګمه
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبی او هنری خبرونه
درنو او ریدونکو ستړي مشي په دې خلک چې جوړ روغ او سوکاله اوسه قدر من او ریدونکو روان حالات او د ژوند د نورو چارو او هر برخه په تیر ادب هم لا اخیزي به برخه نه دی پریخه د پښتو ادب له پراخه لمننه نندلته او شعر غږی ولی د پښتو په اوسنی شعر د ناهله یو سیوري پروت دی په شعرونو کې څومره درد او څومره خوښي څرګندېږي دا او نورې ورته پوښتنه وراته په خبرونه کې لیکوال او شاعر ګل رحمان رحماني ځواب قربانم زانه شبه آشنا رحماني صاحب ستړي مشي خبرونه ته
ډېره مننه تاسو ته د خبرونې ټولو د نوو اړیکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او ډېر زیات خوشاله یم چې
مننه رحمانی صاحب زم خوشحالم چې خبرونه کې را سره هستئ او د امریکا غږ آشنا رادیو بلنه منلی ده اوسنی شعر څومره له روانو حالاتو نه متاثر دی د پښتو په شعر ولې یو ډول د ناهیلیو سیوری خپور دی
ډېره مننه آشنا چیر ته د پښتو معاصر شعر ته نظر وکړو هغه د تاریخي په لحاظ تقریبا داسې محرم کېږي چې د نولس سوه شلم او د شپنو په دې خوا یعنې تقریبا د انګریزانو د یرغلونو او د افغان انګلیس جګړو زمانه ده او افغانستان تر دې پورې یو سیاسي او ټولنیز لحاظ د ثبات هېواد دی تقریبا خلک هم په یو ډول په جګړو کې ښکېل دي او حکومتونه هم تر ډېره په فرهنګي او هنري پالیسیو هدف کار نه کوي چې لازمه ده یا تر ډېره پورې بودیجې او امکانات تر ډېره د جګړې لوري ته سوق شوي د هغې نه راوروسته بیا ځینې نور یرغلونه مثلا د روسانو افغان جګړه بیا د هغې نه رانیول تقریبا ته د څلوېښت نیمه پېړۍ پورې چې دا وخت شي نه پورې افغانستان په جګړو کې ښکېل دی او په ټولو ټولنیزو بنسټونو پر ټوله کې په هنر ادب باندې ډېر ژور اغېز لري نو په دغه نیمه پېړۍ کې افغان شاعران طبعي چې آرام سوکاله ژوند یې نه دی لیدلی نو د یو ټولنیز موجود په توګه طبعي ده چې دوی هغه څه ویلي چې په ژوند پورې تړلي دي خو ولې د ژوند هغه پېښه او ترخه یا دردونکي انځورونه دي یا که مینه هم ستایل کېږي د درد خوا ستایل کېږي یا د مینې ځینې د غوړېدو د ژوند د پایښت یا انسان ته د اړخونه تر ډېره پکې پیکه دي یا ټوله کې یو ډول ناهیلي ورباندې شوې ده
د تاسو مخکنی دور ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان وضع په خانه امبیسه وا چې افغان شاعران دغه ډول شي مګله ته مخه کړه چې درد پکې ډېر منعکس دی د پخوا درد او د اوس زمانې د درد چې په شعر کې منعکس شوی دی تفاوت پکې ګوري
د پخواني شعر کې خصوصا زموږ تاسو لکه چې دورې ته لاړو حتی چې ډېره فردي اړخ لري یا ډېره ټولنیزو موضوعاتو ته اشاره نه کوي مثلا هلته شاعري تر پورې صوفیانه ده یا عرفانه شاعري مثلا د رحمان بابا علي بابا د نورو شاعرانو دوی تر ډېره دیني عالمان دي خپل فکر لري تر ډېره سړی ساده دي دنیا پر ځای د هغې دنیا خبرې دي یا دنیا پر ځای د آخرت خبرې دي خلکو ته هغه ځای یادوي یا ستونزې مشکلات هم راځي یا کړاوونه هم راځي دوی خپلو مخاطبینو ته یا دوی ته داسې تلقین ورکوي چې په دې باید سر وشي دا مثلا د تقدیر پرېکړه ده او د دې په بدل کې تاسو یوه ډېره نړۍ خلاصه کولی شئ سره د دې چې دا شکایتونه د رحمان بابا شاعرۍ کې شته دي مثلا ظالمانو حاکمانو کورو ګورو کې خلاصه یهودي مثلا بیا خلال بابا دا تاسو یو څوک دی چې تر ډېره پورې د آخرت پر ځای د دینی خبرې کړي دي خلکو ته یا خپلو مخاطبینو ته خبرې کړي دي په دې کې بیا دا خبره دا شکایتونه سړی کولی شي تر ډېر پورې دغه ژوند ته یا د دې نه ژوند ته ستونزو کړاوونو ته ډېر اهمیت ورکوي. مثلا د سیال شریکې خبرې شوې دي او هلته شاعران ته ډېر د سیاست انزوا کې وو، محدود فکر وو او شاعرۍ ته ډېره پورې دا د خپل کامیاب نه وو پیدا کړی. نو طبیعي ده چې دوی ځان ته یو ډول قناعت ورکاوه، نو ځان پای کړی وو. خو مګر د معاصر دورې شاعر یا شاعر تر ډېره په دې شیانو باندې فعالین نه دی. مثلا تاسو کې اجمل خټک شعر واورئ، یو چې لوی لوی قدرتونو رابطه، یو فریاد دی خدای پاک نه د دې بنده یو ډول سړی وایي ګیله او شکایت کړی دی. دی وایي چې زه به په دنیا د تشویش بدله ما فرضي دونه باندې. نو کله چې ژوند ته پاملرنه کېږي، نو دا طبیعي ده چې ژوند باید په ټولو معناو وپېژندل شي. او دا یو تریخ واقعیت دی چې زموږ ژوند له درد او ناهیلۍ سره ملګری دی. زموږ شاعر د ښو ورځو تاندل په څېر تر ډېره پورې آرام او سوکاله ژوند نه لري. سوکاله او فخري خبرې کې هغه داسې فکر کوي چې دا زما په زړه خبرې دي، ما له حاله نه خبره دی.
دغه وخت شاعر خپل افکار په نظر نیسي او خپل لوستونکي
که چېرته شاعري طبعي فکر په نظر کې ونیسو او د شاعر طبع په نظر کې ونیسو، طبعي ده چې شاعر که هر څومره یو اوچت انسان یا سترګور انسان یا تر ډېره پورې ایښ او بیدار انسان دی، مګر دا بهیره نه کړو چې بېرته د هماغه ټولنې موجود دی او وایي هر طب له خپلو اوبو څنګه اخلي. نو طبعا دی په ذهني لحاظ په فکري لحاظ له همغې ټولنې سره تړلی چې دی پکې رالوی شوی دی. دی که هر څومره له درد نه هم خلاص کړي، له کړاو نه هم ځان خلاص کړي، په ناغاګار ډول هغه ټول نو کېږي چې دی هره ورځ ویني. یا په بل عبارت شاعر د خپل شعر پیغامونه او الهامونه له همه ټولنې اخلي چې د ده مخاطبه ده. یعنې دی که د دې پورې مخاطب ته ارزښت ورکړي یا وکړي، خو د ده ذهن او تصوراتو باغ هم بیا همغه اوبه چې ده په ټولنه کې بهېږي. مثلا ډېر داسې فتانتران لرو چې اروپا امریکا کې اوسېږي، هلته ډېر آرام ژوند لري، درد ویني نه کړاو ویني، ولې هغه ذهن هم تصورا بیا هم کړي په خوب او خیال ویښ او فکر کې بیا هم له هېواد سره تړلی هېکله نه ورهېږي. دلته چې څه پېښېږي په غیر مستقل بیا هم ورنه متاثر دي. حال دا چې شاید په طبیعت څه دي رسېدلي. نو دې نه معلومېږي چې د شاعر او ټولنې دغه ټولنیزه اړیکه هېڅکله په فردي ډول نه شي بدلېدلی. تر څو چې عام ټولنیز وضعیت ښه نه وي، شاعر هم نه ورسره ښه کېږي. لري نو دلته د ټولنیز مبلغ یا د ټولنیز ژغورونکي یا لیاقت ورکوونکي په توګه د مسؤلیت هم دا دی چې هغې ته ووایي چې نه باید دا ډول ژوند وکړي، هیله ورکړي. یعنې دلته تر ډېره پورې دا هم باید ومنو چې شاعر هم په ځینو مواردو کې علامت دی، ځکه چې د دې په ځای چې چا ته هیله ورکړي، راوچاتي کړي، لاس ورکړي، او دا چې د ادب د ټولنیز حالت یوه دنده یو مسؤلیت هم دی. د ده یو مسؤلیت دا دی چې نه شي د هغه اوښکې ورباندې وایي، خوښیو هرکلی وکړي. دا نه چې نه ژوند دا نه دی، آرام تل تر تله ستا خلیک نه دی او بدلیدونکی دی. او د دغه برخلیک د راتلونکي په اړه یو چا ته امید کول دا د شاعر کار دی، ځکه په اړه وایي شاعر کله کله خپل زه خوري ټوله شژاړي، درد مني، غم مني، ولې هغه ټول درد او ټول فریاد باید خپل مخاطب لوستونکي ته ورانتقال کړي. په هنر او فرهنګ کې هم دا ډېره مشهوره ده. مثلا تاسو د ډاکټر چارلي چاپلین د نړۍ مشهور ممثل خبره اورېدلی، دی وایي چې ما ټول عمر وژړل، عمر مې درد تېر کړ، خو هېڅکله مې دا درد لوستونکي ته ور نه کړ. د همدغه اوښکو په درد کې مې خلکو ته خلا او خوښي ورکړه او خلک مې وخندول تر څو کنه زما په څېر نه شي، دوی ژوند ته هیله نه شي. دا په ټوله کې د هنر او ادب عمومي او ټولنیز یو پیغام او مسؤلیت هم دی. خو لکه ما چې په پښتو شعر کې دغه درد شاعر کې مهمه کسې منتال شوی او هغه د ټولنیز بدلون دا تاثر هغه مینه دی ترسره کړی په څه ډول.
درنو اورېدونکو، تاسو د اړیکه غږ راډیونه ادبي خپرونه اورئ. په پښتو کې د غږیزو چای په پښتو شعر ولې نه هیڅ سیوری پروت دی. لیکوال او شاعر ګل احمد رحماني را سره میلمانه. مننه چې را سره مالې. قدر مون اورېدونکو، خپرونه ته ادامه ورکړو. رحماني صاحب، تاسو د ما حول نه یا د حالاتو نه د شاعر په تاثر شاعر څنګه تاثر دی وغږیږي، د اوسنی دور پښتو شعر کډ ژانه د بیزاری د درد او ناهیلۍ انګیر ورکولای شي ټولنه ته خپلګانې هم پنځولای شي خپلګانې هم بیانولای شي د دردونو کوم اولې خو شعرونو کې زمو خوښۍ څومره ځان را څرګند کړی دی د دې درد په وخت کې
بالکل متاسفانه چې موږ دې دغه د وسنې په شعرونو یا تقریبا دغه د افغان شوروي د جګړې نه راوروسته ځینې شعرونه خوږو مثلا هلته چې کله اختر راځي وایي وي مالته ټول باغونه سوځېدلي دي مړې مخالۍ دي د ژړا کړې راغلي یا مثلا درته وایي چې اختر ته ځکه خوشحالۍ چې مرور جانان مې کلي ته راځينه یا درته مړې ډالۍ دي د دې معنا دا ده چې خلکو بیا هم په خوښۍ پورې هغه خپله هیله تړلې ده او تر ډېره پورې زموږ تاسې دا خوښۍ هم په دې اخترونو کښې راغونډوي خلکو فکر کوه چې موږ تاسې په کال کښې یو دوه له حق لرو چې خوښي وکړه هم اختر دي اول دا چې تاسې وسوره چې اوس کلیزو او سالګرو ته شعرونه لیکل کېږي په کلنیو مرایو کښې ګلونو ته مناسبتي شعرونه لیکل کېږي یا کله چې موږ خیمور ته شعر لیکو ښوونځي ته شعر لیکو یا مثلا ډېر پلرونه دي زامه ته ډېر خپلې شعرونه لیکلي چې زوی پوه شي ځوان شي پیاوړی شي زه ستا ته هیله من یم دا خپله یوه خوښي ده مثلا د دې تر څنګ غرونو ځنګلونو ته ځینې لیکل شوي شعرونه یا طبیعت ته لیکل شوي شعرونه فرض کړې زمان لایق دي چونغه ترانې یا مثلا د کاروان صاحب شاعر ته لیک د ځنګل دا ټول دغسې شعرونه دي چې هغه خپله طبعي فکري خوښي یا د طبیعت سره یې تړاو پکې انځور کړی دی یعنې که چېرته دغه د طبیعت او ژوند سره د شاعر تړاو څومره کېږي څومره ټینګېږي هغومره د طبیعت او ژوند باریکیو ته ځای ځیر کېږي مثلا خوښي په دې معنا ده چې راټولېږي سره کینی دردونه شریکېږي او بالاخره تېر یادونه را تازه کېږي او دا حس کوي چې دا ژوند په فردي اوښو بار نه دی بلکې دا د ټولو سره یو امانت دی یا به د امانت په ښه ډول وستایو وی لمانځو او بالاخره هغه مسؤلیت یا ماموریت چې دلته سپارل شوی په دې باندې وغږېږو
رحماني صاحب ما ستاسې یو غزل لوستی دی یو لنډک ما کړی مې دی هغه به د اورېدونکو سره په ګډه واورو په همدې شعر کښې مې هم به ستاسو په غزل کښې هم یو دوه پوښتنې لرم هیله ده بیا راته لنډې ځواب کوي بیا به وروسته پوښتنې مطرح کړم سلام
ترخی شیبی دی تیاره وقتونه ترخی شیبی دی تیاره وقتونه دک دل درده ناهیلی زونه ترمنز مو غرونه دی دیوالونه ترمنز مو غرونه دی دیوالونه سپین سپوږمۍ ته خو سلامونه شهید شپونکیا په کومه لاړې شهید شپونکیا په کومه لاړې در پسې ژاړې لکه چې وینې بهار په خوب کې لکه چې وینې بهار په خوب کې کاڼو کې خاندي تکي ګلونه ځوان ځوانۍ کې پسې ړنده شوه ځوان ځوانۍ کې پسړنده شوه مور ته را نغله د زوی لیکونه نخې د لاس مې په نیمه پلوري نخې د لاس مې په نیمه پلوري داسې خو نه وو زما خوبونه د مینې کله څنګه بدنام شو د مینې کله څنګه بدنام شو څنګه نسکور شول دم قامتونه لبا موټي خاور شفور تا لبا موټي خاور شفور تا رانا پنا شول سفکی راسنا او رحمان ساتا د خیال مخان دی رحمانی ساتا د خیال مرغان دے اوس کروندو کے شنری دامنا اوس کروندو کے شنری دامنا
غزلو د اوریدونکو مطمئنم چې خوښ شوه ده د خبرونه وخت کمی رحماني صاحب یو څو پوښتنې کوم کله چې لاندې را ته ځواب کړی اول خدا چې ساس په دې غزل ترخی شیبی دی کیاره وختونه ترخی شیبی دی کیاره وختونه ډک دل درد نه هیڅ ګونه ترمنز مو خرونه دی دیوالونه سپین سپوږمۍ ته کوم سلامونه شم ذهن تخنوود دلته چې د امریکایي خپل حالت راته وو
یو خو په دې کې دا هغه د کومسیه دا بیا د ویلاندې یو هغه چې ما باندې وای زما او تاسو ته نن شول غرونه سپینې سپوږمې ته سلام کړه سلام وکړه په پښتو ادا کې د عاشق او یا د عاشق او د معشوقې اړیکه دا تر ډیره پورې د ټولنیزو محدودیتونو قرباني ده او دلته طبیعي ده چې پښتني مینه هم په پښتني درد کې لمبېدلې ده او سپوږمۍ ته تر دې پورې د یوې غیبار په سترګه کتل کېږي او دا چې طبیعي ده شاید درد نه وي ستونه نه وي خو دا چې کله کله د دې خپل مخاطب یا خپل محسوس احوال ونه لري خبر نه وي درکړی تا سره یوه اندېښنې پیدا کېږي او دا اندېښنې بېرته بیا ټولنیز ژوند ته ورګرځي چې څه به شوي څنګه به شوي دا چې ته هر ورځ قربانۍ وینې هر ورځ پیښې وینې خبرونه وینې او تر ډېره پورې بل ټکي ته مې اشاره وکړم چې زموږ استاسې رسنیو د افغاني ټولنې په درد او د ناخوالو په راسپړلو کې هم ډېر ډېر زیات اغېز کړی دی او په صحیح د پیښې کې دی درسونه هم رامنځته کېدل ټولنیز ناورینونه هم رامنځته کېدل خو ولې شاید ورنه خبر نه چا ته نه رسېدل یا پټ په پټه تېرېدل خو مګر اوس په ډېره وړه پیښه هم کېږي په رسنیو کې هغه راڅرګندېږي او دې رسنیو په مخاطبینو کې یو څوک شاعر یا هنرمند هم دی تاسو ګورئ چې کله کله ځینې ناورین نه پیږي څو شېبې وروسته بیا د کاریکاتورونه انځورونه او تصویرونه هم حتی که شوي بیا ته وړاندې شوي دا مالاش ډېر زر ځان راڅرګندوي نو دلته دغه تیاره وختونه او تیاره شېبې همدغه شېبې دي چې د راتلونکي د یوه مبهم راتلونکي نه یو شاعر ډېر ډېر اندېښمن دی چې مثلا سبا به څه کېږي بیرته راستنې هم راستون به نه شم کور سبا شم را به نه شم یا هغه د مینې خوب تړاو شي دی کلري یې دې ته ورسېږم که نه رسېږم دا ټول هغه اندېښنې دي چې بالاخره د شاعر په شعر کې د درد په بڼه جامت ځان را څرګندوي او اندېښنه هم زموږ د غم او د خفګان یا د اوسنۍ شاعرۍ یو عقل دی او واریزه
وخت ډېر کم تدی رحمان صاحب یعنی ستاسو په نظر اوسني حالات د شاعر په اوږو بار دي څنګه
لا بنا مرغه شي شاعر اوس هم څومره تمه چې نه کیده یا بي هیله ورکولو یا ژوند ته دی خلکو دې رابلل یا په ژوند دې مینېدو لپاره هغومره څه نه دي کړي دای خپل د خلکو سره ژاړي حال دا چې دای باید د خلکو اوښکې پاتې کړي او څنګه لکه یو پلار یا لکه یو مشر شي دی خفا ماشوم یا دی ژړغلي ماشوم اوښ کې پاکه یا د تهیله ورکوي چې انتظار او قربان را پورته شه ژوند وکړه یاداب وکړم ها به وکړم د شاعر مسؤلیت کټ مټ دی همداسې یو مربي په توګه و چې باید خلکو او ټولنې ته یې دا څه ورکړي وای خو متاسفانه چې د اوښکو پاکولو پر ځای تر ډېره پورې دای هم اوس
درد ورکړی دی. بله دا اوس د شیر لیکلو لپاره ستاسو په نظر څه رقم وخت دی؟
زموږ تاسو انساني شعرونه متاسفانه ښه دي چې شاعر هره ورځ شعر لیکي او شاعرۍ ته کار ووایي او تر ډېره پورې دا په ځان لازمه وګرځوي چې دی د هرې پېښې ته هر څه چې لیکي شعر ولیکي. نو دغه شعرونه حیثیت تر ډېره پورې بیا د ورځپاڼو او نورو رسنیو د خبرونو په څېري چې د همغې ورځې لپاره اهمیت لري. زه دا وایم چې پېښې نه شاعر باید ژوند ته شعر ولیکي او د پېښې تر شا د ژوند هغه پټ پراته پیغامونه چې هغه تر ډېره پورې د راتلونکي لپاره دي او تر ډېره پورې هم ژبه ژوندۍ ساتي او هم یو چا ته اوږدمهاله پیغام ورکولی شي. هغه پکې انځور کې دا به ډېر ښه وي. که څه هم په ریالیستیک سبک کې یا په ریالیستیکه شاعرۍ کې موږ د شاعر نه دا تمه لرو چې څه پېښېږي هماغسې کټ مټ بیان کړي، خو نه، شاعر یو بل تړاو یا یو بل مسؤلیت د ژبې او د هنریت په اړه یا د ادبیات په اړه دی. که دا سره اخیستل کېږي هم تر ډېره پورې دا باید د ذهني پیغامونو تر څنګ یا د هغه کورنیو پیغامونو تر څنګ په اوږدمهاله هنري او پټو پیغامونو کې هم راونغښتل شي. نن چې موږ تاسې د استاد الفت شعر لولو او د هغه د ریالیستیک سبک او د ریالیستیک هنر تر څنګ پکې تر ننه پورې هغه پټ پراته پیغامونه یا د تال او د مزدور نوې اړیکې کشفولی شو، لامل یې دا و چې هغه تر ډېره پورې لوستونکي د هیلې په تار تړلي وو. البته دا هیله له ژوند سره تړل شوې وه، د راتلونکي سره تړل شوې وه. نو شاعر باید د راتلونکي سره د خپل لوستونکي اړیکه هېڅکله هم پرې نه کړي او د ژوند سره د هغه اړیکه پیاوړې کړي. کله چې له ژوند سره روغ شي بیا طبیعي ده چې هغه خپله لار موندلی شي او د شاعر شعر هم د یوه مشال په څېر دی هغه تیاره لارو مل او ملګری وي.
رحمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، اوسنی شاعر د حالاتو نه متاثر دی. د الهام یا سوژې له اړخه د یو شاعر لپاره دغه حالات څنګه دی؟
دلته دوه ډوله شاعران دي. یو دا چې د دغه حالاتو نه بیا هم دی په هغه خپلو فردي تصویرونو پسې ګرځي، د خپل زړه او درد او فردي خبرې کوي. خو ځینې داسې شاعران دي چې هغه بیا لوی فکرونه لري، د ټوله خبرې لري، مثلا د خپل کور پر ځای، د خپل کلي پر ځای، د خپل هېواد خبرې کړي، د راتلونکي خبرې کړي. دا ټول متاسفانه چې په کې شته دي. خو د شاعر مسؤلیت بیا هم تر ډېره پورې ټولنیز مسؤلیت دی، تر کومه چې د مخاطبینو کتلاس ته لویه وي، د لویو کسانو خبرې وکړي، د مثلا د وفات په ځای د انسانیت خبرې وکړي. نو هلته طبیعي ده چې هم ستا پیغام دوامداره وي او هم د الهام د وړې کتلې پر ځای لویې ټولنې مرغښتلی شي. پکې مثلا هغه څوک راغښتلی شي چې تر ډېره پورې ستا د ژبې، ستا مطلب او ستا د فکر ملګري هم وي. او بله خبره د فکر او د خپل لیدلوري د تحلیل خبره ده چې ډېر خلک فکر کوي چې زما خبره به تر ټولو ښه، یا شاعر فکر کوي چې زما دا خبره به ښایي د پاڼې کرښې یا به تر ټولو ښه انځور ایستلی. حال دا چې خلک اوس هر څه ګوري، یعنې دا د مخاطب او د شاعر اړیکه دومره نږدې شوې ده چې هر څه باندې هم انتخاب کېدلی شي او هر څه هم واضح کولی شي. او بله دا چې د شاعر هنر او د شاعر شعر اوس د پخوا زمانې په څېر نه دی چې کلونه کلونه د هغه سره پټ پاتې شي او د خپرونو د چاپ او د خپرېدو لپاره پاتې شي. ځکه چې هماغه شیبه په ټولنیزو خواله شبکو کې خپرېږي، خلک یې ویني او خپل اغېز په ټولنه کې ګوري. نو ځکه باید دلته د خپل الهام سرچینې یا د خپل شعر او هنر د تولید سرچینې هم تر ډېره پورې ډېرې محضبې او عادي خبرې نه وي او هر څه نه وي چې هر څوک یې کولی شي. بلکې شاعر باید تر ډېره پورې هغه خپل لوړ مقام وساتي او هغه څه ووایي چې نور څه نشي ویلی، یا که دا چې خلکو ته یوه خبره یا د ده مخاطب خبره تر ډېره پورې ساده وي ورباندې کوي، نو بیا د کلام ته هم حاجت نشته. نو ته باید دی هغه خپل کلام لا مهذب او لوړ مقام ته ورسوي او هغو لیدلور او زاویو باندې تر ډېره پورې د خپل تخیل نیلی وزغلوي چې فکر کوي چا اړتیا هم نه ده ورته لیدلی او چا کار هم نه دی ورباندې کړی، او تر ډېره پورې په هنر او فرهنګ کې هېر شوي دي یا خلکو څخه تللي دي. مثلا که څوک یوه څېړنه کړي، ریسرچ کړي چې لسیزه د نوي نه تر نه نوي پورې دا په پښتو معاصر شعر کې څوک څېړنه ورباندې کړي چې څنګه پکې انځور شوی ده، شاید ډېر کم دغه شعرونه وي چې پکې رافایده یې کړي. نو علت یې دا دی چې شاعر یا تر ډېره پورې په ماضي کې بیا یا تر ډېره پورې راتلونکي خبرې کې او حال یې هېر وي. زه دا وایم چې زموږ ټول الهامونه، پیغامونه تر زیاته حده پورې هغه د زیاته سلنه یې باید خپل حال او خپل ژوند پورې وتړل شي. ځکه چې موږ د خپلې زمانې استازی یو او د همدغه چاپیریال کې بیا د ادب تاریخ او ادب څېړنو په رڼا کې ارزول کیږي.
بله، ستاسو د وینا لپاره دا چې شاعر د خپلې زمانې استاد دی، نو زمانه کا هر حالت کې شاعر باورنه متاثر او الهام باورنه اخلي. نو ډیره مننه رحمان صاحب چې خبرونه کې را سره وی خپل نظر په څرګند کړ. خو دې ودا
ډیره مننه شاعر صاحب په تاسو نه او تاسو یې درنو اوریدل.
درنو اوریدونکو، ادبي خبرونه په همدیزي پای ته رسید. لیا د مباسه چې د خبرونه په پای کې درته موسیقي لرو چې همدې سره خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو په لوی خدای سپارو. شپې ورځې نیکمرغه.